په سورة الملک کې په لسم آیت کې راځي، الله تعالی فرمایي: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. هاي افسوس چې موږ په دنیا کې کتلې وې او اورېدلې وې، نو نن به زموږ دا حال نه و، یعنی موږ به اوس د اور ملګري نه وو. نو ځکه لیدل کتل نن دي، عقل استعمال کړئ، دا اعضا استعمال کړئ او نن نیکۍ شروع کړئ، سبا لنا. سبا به امتحان ختم وي، نتیجه به وتی وي. الله تعالی دې موږ له نن د پوهېدو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ له سمدستي د نیکۍ کولو توفیق راکړي. که سبا له سرونه ټیټ هم کړو نو څه فایده؟ ګورئ، هغوی چې هلته سرونه ټیټ کړي دي، نو دا څومره د یری منظر دی. سر د بنده د شرم نه ښکته وي که نه؟ نن د هغوی دپاره د شرم موقع ده، د خپیمانۍ ورځ ده. هی الله، دا څه وکړل موږ؟ که چېرې دوی دغه شان د الله په وړاندې سر ټیټ کړی وی په دنیا کې، نو ښه به نه وه چې دلته یې سمعنا واطعنا کړی وی. په دنیا کې الله تعالی ته ټیټېدل په کار وو، اوس ته ټیټېدو څه فایده؟ هم دغه شان موږ خپلو بچو ته وایو چې ای بچو، سبق وایې، ګنې بیا به مو بل ته لاس نیولی وي، محتاجه به یې، دا به وي، هغه به وي، او بیا به درته چرته هم جاب نه میلاویږي. دیکې به خورې، څومره موږ وایو لیکن یو ماشوم هم ناوري او هغه فیل شي، او بیا د هغو دغه حال وي. بیا هغوی افسوس کوي چې کاش هغه وخت دوباره راغلی چې زه خپل سبق وایم، لیکن بیا هغه وخت تیر وي. مور او پلار څومره همدردي کوي، څومره پوهه کوي بچي. هم دغه شان الله تعالی زموږ ډیر همدرد دی، زموږ ډیر خیرخوا دی. هغه دغه شان موږ پوهه کوي او وایي راته، راغواړي مو خپل طرف ته، په مختلفو طریقو راته تصویرونه ښیي. هم دغه شان موږ خپل اولاد پوهه کوو که نه؟ موږ ورته وایو چې فلانی ته وګوره، هغه داسې شو، چېرته ته داسې نه شې، احتیاط کوه. نو الله تعالی زموږ سره داسې محبت کوي او هغه موږ ته وایي چې ګوره، چېرته په غلطه لاره لاړ نه شې، ګنې دغه شان به ستا انجام وي. اوس که مور او پلار خپل اولاد پوهه کوي او هغوی وایي چې ته موږ یېروئ، چې تاسو ما یېروئ، چې ستا فیوچر به خراب شي، نو ګورئ، مور او پلار هغو ته په دې وجه باندې وایي چې هغه دې بچ کول غواړي. هم دغه شان الله تعالی موږ بچ کول غواړي. هغه نه غواړي چې موږ په دوزخ کې ارتو شو. بعضې وخت بنده وایي چې الله تعالی په کار ده چې موږ ټولو لی ایمان را کړی وی او خی پیدا کړی وی. نو الله تعالی فرمایي: ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها. که موږ غوښتی نو موږ به هر نفس له هدایت ورکړی و. مطلب دا دی چې الله تعالی انسانانو له اختیار ورکړی دی، ازادي ورله ورکړې ده، او صرف جناتو او انسانانو لی دا ازادي یعنی اختیار ورکړی دی، بلې هیچ چا له هم نه دی ورکړی. د فرشتو سره هم دا ازادي نشته او نه د بل مخلوق سره. نو دلته د ازادۍ دا مطلب نه دی چې په هر څو کې ورله ازادي ورکړې ده، چې کله مرې نو مړ شه، او یا کله ژوندی کېدل غواړې نو ژوندی شه، یا کو پیدا کېدل غواړې نو پیدا شه، چې څه کول غواړې نو کوه. ازادي ورله په لږو څیزونو کې ورکړې ده، په شریعت کې، په دین او ایمان کې، په عمل کې، یعنی کوم چې د شریعت څیزونه دي، چونکې ایمان راوړې نو راوړه، کو غواړې نو نیک عمل کوه، او کو غواړې نو بد، ستا مرضی ده. ازادي صرف په دې څیزونو کې ده، ټیک ده؟ نو اوس چې الله تعالی دا ازادي ورکړې ده، د دې نه پس ستاسو اختیار دی، چویس دی ستاسو سره، کو ته منې او کو نه منې، ټیک ده؟ کو انکار کوي او کو ایمان راوړي. الله تعالی مجبور کړی نه دی انسان چې تاسو له ضرور دا خبره منل دي چې زبردستی وکړي په بنده، ځکه چې دا دنیا دارالامتحان دی، او په امتحان کې د انسان سره اختیار وي، کو ټیک جواب لیکي او کو غلط. نو الله تعالی د امتحان په وجه هغو له چویس ورکړو، ازادي ورکړه، چې فیصله ستاسو ده، کو ایمان راوړی نو رای وړه، کو نه راوړی نو مه راوړه. د دې دا مطلب نه دی چې الله دوی نیغې لارې ته نه شو راوستی. چې الله تعالی آسمان، ځمکه، نور، سپوږمۍ او ستوري کنټرول کړی دي، او د عرش غټې غټې فرشتې د هغو په کنټرول کې دي، نو بیا الله تعالی 56 فوټه بنده نه شي کنټرول کولی؟ نعوذ بالله، دا څه خبرې کوي؟ که الله تعالی غوښته نو ټولو له هدایت ورکولی شو، لیکن هغه هدایت به بیا د زبردستۍ هدایت و، لکه څنګه چې نور مخلوق په زبردستۍ باندې ساتلی دي. ګورئ، فرشتې خراب عمل نشي کولی، د هغوی سره اختیار نشته او هغوی خپله مرضی نشي کولی. هغوی الله تعالی داسې جوړې کړي دي. که الله تعالی غوښته نو انسان هم دغسې جوړولی شو، لیکن بیا به امتحان نه و. که په امتحان کې څوک غلط هم سلیکي او څوک ورته ګوري د هغو پیپر ته، نو څه ورته نه وایي، لیکن هغه وایي چې کله زه نمبرې ورکوم نو بیا ګوره چې څه نتیجه به وي. نو لکه څنګه چې اگزامینر یو سټوډنټ له ازادي ورکړې وي، هم دغه شان الله تعالی دا ازادي ورکړې د انسان له، که هغه غوښتې نو بیا یې ورله په زبردستۍ باندې هدایت ورکولی شو. پوه شوی په دې خبره؟ بیا به د انسان سره دا اختیار نه و. اوس چې اختیار یې ورله ورکړی دی، نو ازادي هم ورکړې ده. څوک به یې مني او څوک به یې نه مني، ټول خو به چرته هم نه مني، ځکه چې شیطان هم دی د انسان سره، نفس هم ورسره دی. شیطان شپه او ورځ 24/7 بنده لمسوي، په آرام باندې نه پرېږدي. نو اوس داسې کېدی نه شي چې ټول انسانان دي نیک شي، لکه څنګه چې د ټول ملک سټوډنټان نشي پاس کېدی که تاسو هغوی ته ډېر سبقونه وښایئ او که ډېر نصیحتونه ورته وکړئ، نو داسې نشي کېدی چې په ټول ملک کې د یو سټوډنټ هم فیل نشي. داسې کېږي نه. که تاسو هغوی ته ډېر هم نصیحتونه کوئ خو هغوی کار نه کوي، هم دغه شان په انسانانو کې هم داسې چرته نشي کېدی چې ټول انسانان دي نیک شي او ټول دي متقی او پرهیزګاره جوړ شي، ځکه چې ډېر خلک به په شیطان پسې هم ځي او د خپل نفس خبرې به هم مني. ځینې به د الله تعالی هم اوري. مختلف خلک به په مختلفه طریقه باندې چلیږي، ځکه چې مرضی ده ورسره. نو هم دا خبره ده چې الله تعالی وفرمایل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. او لیکن رښتیا شوه زما خبره چې زه به ډک کړم جهنم د جناتونه او د انسانانو نه، د ټولو نه. یعنی اوس د دې ازادۍ نه پس چې په خلکو کې کوم خلک په شیطان پسې ځي، ځکه چې د انسان سره چویس و، اختیار و، ازادي وه، هغو ځان له غلطه لاره خوښه کړه او هغوی د نبیانو خبره ونه منله، په هغوی خو د چا زبردستي نه وه، زور نه و، او چې هغوی څه غوښتل نو هغه لاره یې واخیسته. نو ځکه یوه غټه ډله به د جهنم لار واخلي او په هغې باندې به روان شي. دلته یوه غلط فهمي خلکو ته کیږي. ځینې خلک چې بعضی وخت دا آیت وایي، نو هغوی وایي چې الله تعالی خو جهنم جوړ کړی دی، او چونکې جهنم یې جوړ کړی دی نو هغه خو به اوس دا جهنم ډکوي د خلکو نه. او که خلک غریبانان په ښه لاره باندې د تلو کوشش هم کوي، نو هغوی به په زبردستۍ باندې په غلطه لار روان کړي او جهنم ته به یې وغورځوي، ځکه چې هغو ته خپل جهنم ډکول دي. داسې چرته نه ده. که چرې داسې وې نو زما رب بیا قرآن ولې رالیږو، او ولې تاسو ټولو ته قرآن ښیو، او بیا ولې په قرآن کې داسې آیاتونه راولېږل؟ کله بنده په یرولو باندې پوهه کوي، کله په یوه طریقه او کله په بله طریقه، نو هغه بیا داسې ولی کوي؟ او بیا الله تعالی ولې خپل انبیا رالیږل؟ بیا زه چې چرته ځې د جهنم په لاره بتلی او جهنم ته به رسېدې؟ د دې هغو ته څه فرق پرېوتو؟ نه، هغو ته د هېڅ هم فرق نه پرېوځي. لیکن هغه دا هر څه ځکه کوي چې د هغو سره ستا خیال دی، د هغو په کې هېڅ فایده او نقصان نشته. د هغو سره ستا خیال دی، ستا سره محبت کوي. هغه نه غواړي چې انسان دې په غلطه لاره باندې لاړ شي. هغه فرمایي چې ما په زبردستۍ باندې ټولو له هدایت ورکولی شو، لیکن دا زما فیصله ده چې ما اختیار ورکړو، او چې ما دې له اختیار ورکړو نو دې د هغې نه ناجایزه فایده واغسته. اوس به الله عدل کوي کنه؟ ځکه چې هغه خو ډېر انصاف والی دی. او الله تعالی چې کله شیطان را لرې کړی و، چې کله شیطان مهلت غوښتی و چې ما له مهلت راکړه او دی به ظلم سوم، نو الله تعالی وفرمایل چې ټیک ده چې څوک په تا پسې ځي او زما نافرمانی کوي، او چې څوک ستا په لاره باندې ځي نو ټیک ده، په دنیا کې هغوله زو مهلت ورکومه، لیکن په آخرت کې به زو جهنم ستانه او ستا د ملګرو نه ډکوم. چې څوک ستا خبره اوري او ستا په لاره باندې ځي نو دا الله تعالی هغه وخت فرمایلی وو چې کوم کس هم ستا په لاره باندې ځي نو د هغو ځای بیا جهنم دی. الله اکبر. نو دا سینه ده چې الله تعالی دا د هغو په تقدیر کې لیکلی دي. الله تعالی د هغوی دپاره فیصله کړې ده. الله تعالی تقدیر د خپل علم په ذریعه لیکلی دی. دا د هغو علم دی چې هغو ته د مخکې نه درسو پته ده، ځکه چې هغو ته پته ده چې خلک به څه کوي، هغه یې لیکلی دی. دا نه ده چې تقدیر یې مخکې ولیکو او بیا یې خلک په هغه لاره روان کړو، داسې نه ده. نو په هغه وخت باندې بیا ګورئ چې الله تعالی فیصلې کوي نو بیا به جهنم ډک شي. د دې مطلب دی چې جنات به هم ځي جهنم ته او انسانان هم، یعنی د جناتو دپاره هم جهنم دی. او دا هم ویلی شوی دی چې د جناتو دپاره جنت هم دی، په هغوی کې چې کوم نیک جنات دي، لکه څنګه چې درته ما ویلی دی چې آزادي صرف انسان او جن لا ورکړی شوی ده. اوس چونکې د جناتو سره هم اختیار دی نو په هغوی کې هم ځینې جنات په غلطه لاره ځي، په هغوی کې هم ځینې جنات خوییږي او جهنم ته به ورسي، او د انسانانو نه به هم جهنم ډک شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جنت او جهنم به یو بل ته د فخر خبرې کوي. جهنم به وایي چې ای زما ربه، په ما کې به جابر، متکبر یعنی لوی مار، بادشاهان او سرداران داخلیږي، او جنت به وی چې په ما کې به کمزورې خلک، فقیران او مسکین داخلیږي. الله تعالی جهنم ته فرمایل چې ته زما عذاب یې، چې زه څوک غواړم د پتا به ورله عذاب ورکوم، او جنت ته وی چې ته زما رحمت یې، او زما رحمت په هر سیز باندې زورور دی، او تاسو دواړه به ډکېږئ. جنت ته به هم ډکېږي او ای جهنم ته به هم ډکېږي، او بیا به په جهنم کې د جهنم لایق خلق واچولی شي، او بیا به جهنم وایي هل من مزید، هل من مزید، چې څوک نور شته په قرآن کې راځي، او بیا به وایي هل من مزید، څوک نور شته، تر دې چې بیا به پکې نور خلق واچولی شي، تر دې چې الله تعالی به پکې خپل قدم مبارک کیدی، بیا به دوزخ وایي چې بس بس زوډک شم، او د جهنم ځینې حصه به د ځینې حصې سره میلاو شي، او باقی پاتې شو جنت. نو په هغې کې به دومره ځای پاتې شي څومره چې الله تعالی غواړي، او د هغې دپاره چې څومره مخلوق غواړي نو پیدا به کړي. په بخاري او مسلم دواړو کې دی دا حدیث، یعنی جهنم دومره لوی دی، په هغې کې دومره ځای دی چې جنات او انسانان به پکې لاړ شي او بیا به هم دا ډک نشي. دا به وایي چې په ما کې نور خلک راواچوي، او د دې خېټه به نه مړیږي، او بیا به الله تعالی په کې خپل قدم مبارک کیږدي. د دې قدم په باره کې سوچ مه کوئ، بس چې څنګه مونږ ته وویلی شو نو دا د الله د شان مطابق دی. په مخلوق کې د هغې مثال بنده نشي ورکولی، یعنی په ذهن کې خپه مراولی چې داسې به وي، مونږ د هغې په کیفیت نشو پوهېدی. الله تعالی چې څنګه وی نو هغسې ده، او د داسې خبرو تصور هم مه کوئ او مه پرې بحث کوئ، دا څوک په ښکاره سره نشي بیانولی. نو دلته الله تعالی د کوم حق القول خبره کوي چې زما خبره رښتیا شوه؟ هغه خبره چې شیطان ته یې کړې وه چې زه به جنت ستا او ستا د فالوورز نه، یعنی څوک چې ستا په لاره ځي د هغوی نه زه جهنم ډک کړم، او شیطان ته یې وی چې زه ظلم سوه خلک. او الله تعالی مونږ ته ویلي هم دي چې شیطان ستاسو عدو مبین دی، ستاسو ښکاره دشمن دی، بیا ولې په هغو پسې روان یې؟ ما تاسو منع کړي نه وی؟ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا. دوی ته یعنی جهنم والو ته به د جهنم فرشته وایي، یا دوی ته به آواز وشي چې اوس اوسکه، سوسکه عذاب، او دا عذاب په څه وجه تاته میلاویږي؟ بما نسیتم لقاء، په وجه د دې چې ستا نه هیر شو د دې ورځې ملاقات، یعنی د دې ورځ ملاقات تا هیر کړی و. تو په دنیا کې داسې اوسېدې لکه چې دا ورځ به راځي نه، دا هغه خلک دی چې هغوی یقین نه کوي، هغوی وایي چې هیڅ قیامت نشته، دا هسې وایي، دا هسې د ملانو خبرې دي. او ځینې خلک وایي چې نه، په دنیا کې به بنده ته ښه او خرابه بدله میلاو شي. څوک څه وایي او څوک څو، که څوک صفا انکار کوي او که څوک د قیامت په ورځ چې د الله سره کوم ملاقات دی هغې هیر کړی وي چې دا ملاقات شته دی نه. د هیرولو مطلب څه دی؟ چې انسان دا خبره د ذهن نه داسې ختم کړی ده او دومره غافل شي چې دا ورځ شته دی نه. نو چې کله د انسان داسې حال وي، نو بیا به هغه غلط کارونه کوي، ګناه به کوي، هغه بیا لا پروا شي، ځکه چې هغو ته د الله ملاقات یاد هم نه وي. نو په دې وجه دا عذاب اوسکه. نو د الله سره د قیامت په ورځ په ملاقات کولو باندې یقین دومره ضروری دی. ګورئ، هغوی اوس وایي چې ای الله، زموږ یقین شو، موږ واپس ولیږه. دلته هم هغوی ته عذاب ولې میلاویږي؟ دوی ولې دلته پراته دي؟ ځکه چې د دوی یقین نه و چې موږ به میلاویږو د الله تعالی سره. الله تعالی یې هیر کړی و. اوس د دوی څه سزا ده؟
انا نسیناکم، موږ هیر کړی تو. داسې هیرول چې بنده د هغې بالکل پروا نه کوي. نو هیرول یو کمزوری ده، او دا کمزوری د الله په ذات کې نشته. نو دلته دا لفظ ولې راغی؟ نو دا داسې لفظ دی لکه مکرو و مکر الله، چې هغوی چال چلوه او الله تعالی خپل چال چلوي. نو هغه لفظ د الله د پاره راشي کوم چې د دوی د پاره راشي، یعنی تاسو دا کار کوو نو ستاسو د خبرې دا جواب دی، تاسو به داسې کول نو ستاسو دغه انجام دی. لکه څنګه چې تاسو الله تعالی هیر کړو نو الله تعالی تاسو هیر کړی. لیکن دا هغه هیرول نه دی چې نعوذ بالله الله ته یاد نه دی، ټیک ده؟ دلته د هیرولو نه مطلب دا دی چې الله هغوی پرېښودل. لکه څنګه چې څوک چاته فون نه کوي او بل ورته وایي چې تا خو مونږه هیر کړو، یعنی پرېښودو دي. نو دلته د دې دا معنی ده چې بې شکه مونږه تاسو هیر کړئ، یعنی مونږ هم تاسو داسې هیر کړئ لکه څنګه چې تاسو زه هیر کړی وم. نو ګورئ، دا د هغوی سزا ده چې څوک الله تعالی په دنیا کې هیر کړ کنه، نو بیا چې الله تعالی هلته څوک هیر کړي نو د هغو به څه حال وي؟ نو هغه خو به بیا په جهنم کې پروت وي. نو د هغې نه به دی اوس څنګه راوځي؟ دومره خراب انجام دی د الله د هیرولو. یعنی چې څوک د الله سره ملاقات کول هیر کړي، او هلته خو د الله نه سیوا نه بل څوک ولی شته او نه مددګر چې ستاسو مدد وکړي. هلته د چا په وس کې هیڅ خبره نه ده. اوس که د قیامت په ورځ څوک الله تعالی هیر کړي، نو بیا د هغه څومره غټه بدنصیبي ده، بیا خو هغه چرته هم نشي خلاصېدی.
انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد.
اوس که دا عذاب، کوم عذاب؟ د همیشه عذاب. اوس به دلته پروت یې په څه وجه باندې؟
بما کنتم تعملون،
په وجه د دې چې تا چې کوم عمل کوو. د دې مطلب دی چې په عمل کول باندې فرق پریوزي کنه. مونږ وایو چې زمونږ په عمل کولو باندې الله تعالی ته فرق نه پریوزي، که مونږه خوالی کوو یا بدوالی هغو ته څه فرق پریوزي. جی ها، ستاسو خبره صحیح ده، هغو ته هیڅ ضرورت نشته، لیکن ستا د عمل تا ته ضرورت دی. د عمل په وجه ګورئ، ځینې خلک په جنت کې دي او ځینې دلته په عذاب الخلد کې دي. د دې مطلب دی چې په عمل کولو باندې فرق پریوزي. زموږ عمل زموږ د پاره دی، زموږ منځونه زموږ د پاره دي، زموږ روجې زموږ د پاره دي، صدقه او خیرات زموږ د پاره دي. ستاسو خبره صحیح ده چې الله ته فرق نه پریوزي، لیکن مونږ ته فرق پریوزي. الله اکبر.
نو تاسو ګورئ چې د عمل اثر د کوم ځای پورې ځي؟ د هغه ژوند پورې. مونږ وایو چې که عمل وکړو او که ونه کړو څه فرق پرېوتو. ځینې خلک وایي چې که ودې نه کړو نو څه شو؟ نو ډېر څه شو، ځکه چې که مونږ هیر کړو او ونه کړو، د دې په وجه چې بیا کوم انجام دی، نو د هغې متعلق دلته مونږ ته پته لګي. د دې تیاری وکړئ، دا ورځ را روانه ده، او په هغه ورځ به پلار د زوی په کار نه راځي او زوی به د پلار په کار نه راځي، یو بل ته به ګوري، او هیڅ څوک به د چا مدد واله یا بچ کولو واله نه وي. د دې ورځ په یاد کې ژوند تېروئ. اوله مونږ له په کار دي چې په خپله یاد ساتو، او بیا نورو خلکو ته هم را یاد کړو. لیکن که زمونږ په ذهن باندې هر وخت د دې ځای مسلې وي، نو بیا به راته هغه ورځ څنګه یادوي؟ د الله تعالی سره د ملاقات ورځ به بیا مونږ ته څنګه یادوي چې مونږ ورله تیاری وکړو؟ الله اکبر.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.